افغانستان کې د سهار او بجې سوې د خبرونه مو نیم ساعت خبری مجله د چو ور سره د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعت خبرونه پیلېږي. السلام علیکم او سهار مو بخیر. په خبری راپورونه کې اوري چې د کابل پروسې په روانه غونډه کې د افغانستان د سولې پر پروسې خبری کیږي. نن د جمعې مبارک ورځ ده، د کب یهود لسمه د مارچ میاشتې لومړۍ نیټه. ولسمشر غنی یو ور بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیات او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې له یوې دوه ورځنۍ وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد مشر د امریکا له ولسمشر سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه نه ده کړې. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیات او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې له یوې دوه ورځنۍ وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د دې خبرو مشري کوي پرون په ټویټر کې ولیکل، په تیرو درې ورځو کې خبرې ګټورې وې او وایي چې دوی د تفاهم او بالاخره د سولې پر لوري ټکني خو استوار ګامونه اخلي. جمهوري ریاست پرون وویل چې د سولې پروسې د ښه پرمختګ لپاره د حکومت په مرکزي هیات کې پر بدلون او پراختیا غور روان دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو بار بیا پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. شغلی غنی په کابل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ستاینې په غونډه کې وویل د جګړې شرعي جواز نسته او طالبان باید د نړیوالو ترڅنګ له افغان حکومت سره خبرې وکړي.
طالبانو باندې ستناره کو چې د افغانستان ولس ته یو دلیل ورکړي چې تاسو جنگ مشروط هیڅ څه دپاره جنګېږي، هیچا په مقابل کې جنګېږي. د ملي وعدت حکومت لکه څه وعده کړې وه تاسو ته شرایط برابر کړل چې نړۍ سره وغږېږي، موږ سره وغږېږي.
افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دغو خبرو کې افغان حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکول سوې. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا شنبه د آیرلند په وړاندې خپله دویمه یو ورځنۍ یا 500 سوره مسابقه وکړي. افغان لوبډلې پرون خپله لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه په 500 وکټو له آیرلند څخه وګټله. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د لوبو لړۍ چې درې شل اوریزې او 15 یو ورځنۍ مسابقې دغه راز یوه ټیسټ لوبه پکې شامله ده، د رواني کپ میاشتې پر دویمه نیټه پیل سوه او تر څلورویشتمې نیټې دوام کوي. افغان لوبډلې له آیرلند څخه د دې لړۍ درې واړه شل اوریزې مسابقې ګټلې دي. شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو لګول سویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه نه ده کړې او یوازې د ځینو بندیزونو لغوه کېدل غواړي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ ویلي و چې د بندیزونو مسأله د ده او کیم په خبرو کې د خنډ اصلي ټکی و. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری هونګ هو پرون په هانوی کې خبرلانه ته وویل که امریکا په مشخص ډول هغه بندیزونه چې پر ملکي وګړو په تیره د عامو خلکو پر ژوند ناوړه اغیز کوي لغوه کړي، نو هیواد به یې په یونګ بیون سیمه کې د اټومي تولید ټول تاسیسات د تل لپاره له منځه یوسي. د شمالي کوریا اصلي اټومي تاسیسات په یونګ بیون کې دي. ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون د چهارشنبې او پنځشنبې په ورځو د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وکتل، خو پرون دواړه د موټرو په جلا کاروانونو کې د سرمشریزې له ساحې څخه ووتل او هغه مراسم هم لغوه سول چې د ګډې موافقې د لاسلیک لپاره پلان سوي وو. اروپایي ټولنې له ترکیې سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عمل کېدو سره یې له استنبول څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا پولې ته د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کېږي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر ایریکی کاتاینین پرون د ترکیې له مالیې وزیر برات البیرخي سره په استنبول کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل اروپایي ټولنه له دې پروژې سره 215 میلیون یورو مرسته کوي. د دې پروژې ټول لګښت شاوخوا 1 میلیارد یورو اټکل سوی دی. ترکیه له نږدې 2 لسیزو راهیسې په اروپایي ټولنې کې غړیتوب ته کاندیده ده، خو وروسته له دې چې حکومت یې د 2018 کال د جولای میاشتې د ناکامې کودتا په دوام د مخالفانو ځپل پیل کړل. نو له هغو شرایطو وروسته پاتې سوه چې په اروپایي ټولنه کې او د اروپا د بشري حقونو محکمې په دوو جلا قضیو کې فرانسه او یونان له ماشومانو سره د بد چلند له کبله جریمه کړي دي. د محکمې پرون په خپل حکم کې فرانسې ته امر وکړ هغه افغان زلمي ته چې په 2018 کال کې شپږ میاشتې د کالای د کډوالو په کمپ کې تیرې کړي 15,000 یورو تاوان ورکړي. د جمیل خان په نوم دا هلک هغه وخت 12 کلن و او په کالای کمپ کې اوسېدی چې حکومت د دې کمپ د ویجاړولو امر وکړ. هغه وخت د فرانسې یوې محکمې حکم کړی و چې باید د دې ماشوم ساتنه وسي، خو د ایالت چارواکو دا امر نو عملي کړی. جمیل خان په هماغه کال بریتانیا ته لاړ او اوس په برمنګهم کې اوسي. د اروپا د بشري حقونو محکمې په دویمه قضیه کې د یونان حکومت ته امر کړی چې 9 تنکیو زلمیانو ته 4,000 یورو تاوان ورکړي. په دې ډله کې شپږ سوریایان، دوه عراقیان او یو مراکشی شامل دي چې په 2018 کال کې یونان ته ورسېدل. د محکمې د څېړنو له مخې دغه هلکان مخکې تر دې چې د مهاجرت د ادارې چارواکو ته وسپارل سي، د 3 او 5 اونیو ترمنځ د پولیسو یا سرحدي ګارد په توقیف کې وو. حکومت وای د کابل پروسې پر روانه غونډه کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کیږي.
موضوع اصلي موضوع صلح خواهد بود، چون مبتکر صلح و روند صلح هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان است.
د افغانستان ولسمشر وای سیاسي وضعیت په امنیتي ځواکونو پر روحیه تاثیر ونه کړي.
هیڅ سیاسي تعامل او هیڅ سیاسي توافق زموږ د زړورو قواوو لاسته راوونې، قربانۍ او مرکزي حیثیت تر سیوری
لاندې نشي. په خوست کې د سرتیرو د ملاتړ مراسم جوړ شوي وو.
دا وطن سره موږ مینه لري، ښه په شاو کې ترغلي بس څه پراخه وظیفه اجرا کوي. دنه به ښه امنیت ترولي خلکو ته جدي څومره خوشحال وي بيخي بس نیک ورنه خوشحال وي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې اروپایي ټولنه د ترکیې سره د بلغاریا تر سرحده د چټک اورګاډي د پروژې پر غوونه کې مرسته کوي. تر اونیمو بجو نور مسایل هم څېړو. سیاسي ازادي رادیو ته غوښیست. ټاکل شوی چې د کابل پروسې دریمه غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړه سي. په داسل کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو پیل شوی، تمه ده چې د شاوخوا 150 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د کابل پروسې په راتلونکي غونډې کې هم د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وسي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې اوریدلی سي.
ټاکل شوی چې د کابل د پروسې په دریم غونډه کې چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړیږي، په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خبرې وشي. نږدې یو کال مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې افغان ولسمشر اشرف غنی د یو بې ساري اقدام په ترڅ کې له طالبانو سره د بې قید و شرط خبرو اعلان وکړ. افغان چارواکي وایي د کابل د پروسې په راتلونکي غونډه کې به، چې نیټه یې لا نه ده معلومه، د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وشي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
بیشتر از 30 کشور و سازمان های بین المللی در نشست کابل دعوت
خواهد. لدیر شو زیات و هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته به د کابل د پروسه په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شي. باسونه به د سولې په اړه وي، ځکه چې د سولې او د سولې د بهیر نوښت هم افغان حکومت کړای دی. تر اوسه مشخصه نیټه نه ورته لرو، خو ډیر ژر به جزئیات در سره شریک کړو. ورسته لدی چې نیټه معلومه شوه، بیا به په دې برخه کې کار پیل کړو.
پس از او این موارد رو دست میگیریم.
که څه هم افغان حکومت د دې غونډې مشخصه نیټه نه ده ښودلې، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې د روسیې حکومت ته د کابل د پروسې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. انټرفاکس خبری اژانس د دې وزارت د ویاندې ماریا زخاروا له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي دا غونډه د روانې کب میاشتې په 16 نیټه جوړیږي او بسونه به د سولې د خبرو لپاره پر تیاریو او د افغانستان په قلمرو کې د تروریزم پر ضد په مبارزه متمرکز وي. د کابل د پروسې د درېمې غونډې د جوړېدو لپاره د تیاریو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحا کې د خبرو پنځم پړاو پیل شوی دی. که څه هم په دې خبرو کې د یوې دوه ورځنۍ وقفې خبر ورکړل شوی، خو ښکاري چې دواړو خواوو په دې خبرو کې پرمختګ کړی. ښاغلی خلیلزاد پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دوی د تفاهم او بالاخره سولې پر لور ټکني خو استواره ګامونه اخلي. د 1996 کال د کپ په نهمه د کابل د پروسې په مخکینۍ غونډه کې ولسمشر غنی طالبانو ته د نړۍ په هر ځای کې د بې قید شرط خبرو وړاندیز وکړ او د ډلې ته یې په پلازمینه کې د دفتر د ورکولو او د سیاسي ګوند په توګه د رسمیت ورکولو ژمنه وکړه. خو دې وړاندیز ته د طالبانو ځواب دا و چې دوی د سولې خبرو ته چمتو دي، مګر نه له افغان حکومت سره بلکې له امریکا سره. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ له همغه وخته علني خبرې او تماسونه پیل شول او دا د دوی په خبرو کې نسبی پرمختګ تر سترګو کیږي، مګر افغان حکومت د سولې له دې پروسې څخه چې خپل نوښتې و په حاشیه کې پاتې شوی، خو ښایي افغان حکومت هڅه کوي چې د کابل د پروسې په درېیمه غونډه کې د سولې د هڅو واګې یو ځل بیا په خپل لاس کې واخلي.
ومردل چې ټاکل شوی د کابل پروسې درېیمه غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړه سي. په دې غونډه کې به هم د سولې پروسې په اړه خبرې کیږي. بل خو د افغانستان ولسمشر وایي هیڅ کوم سیاسي توافق او بدلون به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر قربانیو سیوری ونه چوي. محمد اشرف غنی چې د سرتیری د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې په کابل کې خبرې کولې وویل چې د افغانانو او افغان حکومت په وړاندې د طالبانو جګړه مشروعیت نه لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو نه حاضرېدو ته اشاره وکړه. ویل طالبان د خپلې جګړې د مشروعیت لپاره لږ تر لږه یو دلیل وړاندې کړی. ښاغلی غنی چې د پنجشنبې په ورځې په کابل کې د سرتیری د ملي ورځې د نمانځلو په مراسمو کې خبرې کولې، ویل چې د ملي یووالي حکومت زمینه برابره کړه چې طالبان له حکومت او نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي. د ده په خبره که طالبان دفتر غواړي، حکومت ورته دفتر ورکوي او حکومت تیار دی چې طالبان ورسره له زندانونو نه د طالبانو د خوشې کېدو او له تور لسته د دوی د مشرانو د ایستلو په اړه خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته وویل چې له پاکستان سره اړیکې څه دي او په کومو اصولو له ګاونډیو او پردیو هیوادونو سره اړیکې لري. ښاغلی غنی وایي هر راز سیاسي توافق او بدلون به د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر قربانیو سیوری ونه کړي.
هیڅ سیاسي تحول او هیڅ سیاسي توافق زموږ د زړورو قواوو لاسته راوونې، قربانۍ او مرکزي حیثیت تر سیوري لاندې نشي راتلی. بېخي ډاډه اوسئ، د افواهاتو او شایعاتو په کیسه کې مه اوسئ. دوی شایعات چې موږ کمزوري کی موږ پانګه اچوو چې خپل امنیتي دفاعي قوا هر ورځ توانمنده کړو.
ښاغلی غنی د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وویل د هر راز برید پر وړاندې باید چمتو وي. افغان حکومت له دوو کلونو راهیسې د هوت نهمه د سرتیری د ورځې په توګه نمانځي. په دغه ورځ د دولتي چارواکو لخوا د امنیتي ځواکونو د اتلولۍ د یادولو تر څنګ خلک په واټونو کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف دوی ته ګلونه ورکوي. د سرتیری د ورځې د نمانځلو د دوهم کال په مراسمو کې ولسمشر د دفاع و کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست ځینو افسرانو ته مدالونه هم ورکړل. همداشان د ولسمشر لخوا ځینو افسرانو ته ترفیع او د امنیتي ځواکونو د ځینو قربانی شو منصوبینو کورنیو ته د اپارتمانونو کنجي هم ورکړل شوې. په ورته وخت کې د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله په دغه مراسمو کې وویل که په افغانستان کې سولې ټینګه شي، د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیو نتیجه به وي.
روزی که صلح در این کشور برقرار شود، او هم نتیجه قربانی شما.
دبوبل کوم ورځ چې په دغه هیواد کې سولې تامین شي، هغه به ستاسو د قربانیو، میړانه او ایمانداری نتیجه وي. دا تل پاتې ویاړ دی چې ستاسو په برخه کیږي. تاسو د تل لپاره د ملت د سترګو تور یاست.
شما نور چشم همه ملت بر همیش خواهد بودید.
اجرایوی رئیس د سولې ورستیو هڅو ته اشاره وکړه. ویل طالبان باید د سولې په خاطر له دغه فرصته ګټه واخلي. د ده په خبره ورستۍ هڅې په دې هدف نه دي چې طالبان د ځان په ګټه تبلیغات وکړي.
جنگ دی ولک سولخه
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او د سفی ولس تنګزیر ته وایي چې د نړۍ په معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
د بروکینګز خبرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي، نوی افغانستان به په اوربان او له طالبانو سره په معاملې ولاړ وي. د خبرونې په لیکنه د افغانستان لپاره دا مهمه ده چې د راکړې ورکړې داسې یوه لاره پیدا شي څو هم د افغان حکومت او هم د طالبانو غوښتنې پر ځای کړي او د امنیت په برخه کې د دغو لوریو اندېښنې رفع کړي. د بروکینګز په دې لیکنه کې راغلي چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد هم د سولې په روانه پروسه کې د پرمختګونو خبره کوي. داسې کاری چې طالبانو ژمنه کړې د افغانستان پراتلونکي حکومت کې چاغوي به هم یو برخه وي، د القاعده او داعش او نورو تروریستي ډلو او توندلارو ګروپونو په وړاندې زغم و نه ښیي. امریکا هم د طالبانو د دې هوډ په وړاندې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د خپلو سرتیرو شمیر کم کړي او د شرایطو په برابرېدو سره به ټول دا سرتیري وباسي. امریکا په افغانستان کې 4,000 سرتیري لري. خود بروکینګز د لیکنې له مخې زلمی خلیلزاد ویلي، تر اوسه په هیڅ یوې برخې موافقه نه ده شوې او تر څو چې په ټولو مسایلو موافقه ونه شي په هیڅ شي به موافقه نه کیږي. د هغه په خبره تر اوسه د کار پیل ده. د بروکینګز په لیکنه کې راغلي، د سولې په پروسه کې به مهم موضوع دا هم وي چې طالبان د افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني او د دې برخې لپاره ښاغلي خلیلزاد هیله مندي ښودلې. نېشنل انټرست خبرونې هم د افغان سولې په پروسې مقاله لیکلې، خو یو جلا اړخ یې راسپړلی. خبرونه لیکلي، اوس چې د افغان سولې هڅې دوام لري او افغان ښځې نشي کولای له سیاسي صحنې د امریکا د وتلو مخه ونیسي، وخت یې رسېدلی چې ښځې په خپله د خپلو حقونو لپاره لاس په کار شي. تقریبا له 2 لسیزو راهیسې امریکا متحده ایالاتونه د افغان ښځو د وضعیت د ښه والي لپاره هڅې کوي. د افغانستان په اساسي قانون کې ښځو ته له جرګو رانیولې تر پارلمانه، زده کړو او حکومتي دندو په ټولو برخو کې ونډه ورکړل شوې. د نېشنل انټرست په لیکنه، نړیوالې ټولنې د ښځو او نجونو لپاره روزنیز کورسونه جوړ کړي څو په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز رهبری کې د هغوی رول زیات شي. د خبرونې په لیکنه، اوس داسې ویرشته چې له طالبانو سره په سوله کې به دا ټولې لاسته راوړنې په پام کې ونه نیول شي. نېشنل انټرست لیکلي، افغان ښځې اوس د نړۍ د نورو ښځو په څیر د کار وړتیا لري او باید له دې وړتیا استفاده وشي. خبرونه سپارښتنه کوي، اوس چې امریکا له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې په میلیاردونو ډالرو لګولي او څه باندې 2,500 سرتیري له لاسه ورکړي، باید پرې نږدي چې شته لاسته راوړنې په اوبو لاهو شي.
په خوست کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ورځ په یوه سرحدي سیمه کې ولمنځل سوه. ویناوالو وویل چې افغان پوځیانو په هیواد کې د امن د ټینګښت لپاره زیاتې قربانۍ ورکړي دي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم د کب نهمه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ورځ ولمانځل شوه. د لمانځنې یاد مراسم چې د ګربز ولسوالۍ په بډي تاڼه کې د سرحدي کنډک په انګړ کې جوړ شوي ول، ویناوالو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ملي یووالي سمبول یاد کړل او زیاتولی چې دوی د هغو خلکو پر ضد جنګیږي چې په دې هیواد او خلکو یې جګړه تپلې ده. د خوست د ولایتي شورا غړي امیرالله رسوان ویل،
افغانستان وسلوال پوځ یا دا عسکر اصلا چې جنگیږي دي جنگ په مقابل کې جنگیږي، غوړي چې دا جنگ دي ملک ته ورخ کی، هغه چا چې په دې ملک نه جنگ ته پلې دی هغه په مقابل کې ودرېږي دفاع وکړي. دا غا قهرمانون په دې ولس نه حق لري چې د نزولو تر څنګ هر وخت دوی سره په سنگر کې ودرېږي او د دښمن په ایمان جوړولو کې دوی سره په سنگر کې وسی.
خوست والی حلیم فدایی په خپلو خبرو کې ویل، که څوک غواړي افغانان په یو بل نوم وویشي نو هغوی د یو ځل افغان امنیتي ځواکونو لیکې وویني او بیا دا فکر وکړي.
که څوک غواړي چې افغانان په دغه او هغه نوم باندې وویشي، هغوی د یو ځل زموږ امنیتي ځواکونو ته وګوري، بیا دا فکر کوي. دوی د ملي یووالي سمبول دی. دوی د تعصب، نفرت، کرکې پر خلاف باندې یو سنګر.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د لیکو سرتیري افسران هم وایي چې د هیواد او خلکو د سولې ژوند ساتلې وجیبه ده او په همدې خاطر افغان پوځ کې پر خدمت لګیا دي.
سرحدي ځواکونو افسر تورن امیر شاه منصور، د خاورې د هیوادوالو خدمت موږ نه پارز ده او په ځوانې پارز ګڼو. دا ولس موږ سره همکاري کوي او موږ د دوی همکارۍ په برکات نه مخته څو حرکت کوو.
زه ګلدرس خان یم، سورنګ کنډک کې اسکان یم. دا وطن سره موږ مینه لري، خپل شاوک تر غلي بس پراخه وظیفه اجرا کوي دنه به امنیت تر ولی خلک ته جدی تومره خوشول بیخی بس نیک به ما خوشول
په مراسمو کې په ترتیب سره د ملي اردو ملي پولیسو او ملي امنیت سرتیرو په پلي ډول او د یادو ځواکونو د پوځي ګاډو او وسایطو په واسطه پوځي پریډ او رسمي گذشت تر سره شو
د افغان پوځیانو د لمانځلو غونډه په کونړ ولایت کې هم جوړه سوې وه ګډونوالو د افغان سرتیرو سرښندنې وستایلې روح الله انوري او نور تفصیل
د ملي اردو یو تن بریدمل معتبر خاکسار وایي تل یې د وطن دفاع دپاره دنده ترسره کړې په ډیرو عملیاتو او جګړو کې برخه اخیستې ده چې تریخي او بدې خاطرې لري
ترخه خاطره دا و چې موږ لاړو نړۍ ته وظیفې ته درش پیمال ته وکړه هغې نه چې بېرته راتاو شو درې ته ټانګونه موږ سره موږ کومه کنډک سره کومه کنډکې دو رحمت الله قادری ډګرمن د سره موږ د موږ درې موټرې ویشته پاشته دو موږ نه دوه نفر پکې وسوځېدل او درې نفره زخمیان وو هماغه زخمیان او نفر چې وسوځېدل موږ موټر بکسل کړه موږ د طالبانو نارې ول چې تسلیم شي تسلیم شي موږ وټل موږ نه تسلیمېږو موږ ته بېخي نږدې راغله ګرنیټونه یې را خطا کړل او موږ هماغه موټر بېرته بکسل کړه او په خپل هغه ته هم راورسو لیوا ته هم بېرته راورسو هماغه موټر هم بکسل کړه هم رسو
د نارنګ ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان وزیر وایي دوی د ولس خدمتګاران دي او ولس یې پوره ملاتړی دی
او نن ورځ د سرباز ورځ وه ولس زموږ سره سل په سره کوي ملاتړ کوي زموږ د ولس نه راضي موږ سره ولس ولسونه خو شاته ولاړ دي څه مشکل پکې موږ مشکل نه لرو سره دا د ولس ساده زده چې زموږ همکار د ولس موږ سره همکار دی موږ د ولس سره همکار یو
د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر عبدالاحد وایي د کونړ اکثره ځوانان په افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو کې دندې ترسره کوي او ولس ورسره په هر ډول شرایطو کې همکاري کوي
دا چې موږ ملي اردو سره د خلکو خواخوږي ډېره حده زیاته ده ځکه چې هر سړي بچې ورور دا په ملي اردو کې سوق شوی دی او د خپل وطن دفاع لپاره لګې دي هلې ځلې کوي نو ولس سره ټول همکار دي ملي اردو
د غونډې په پای کې رسمي گذشت هم ترسره شو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ولسونو لخوا وستایل شول او یو شمیر مسؤلینو ته ستایلیکونه هم ورکړل شول
مننه چې ازادي راډیو واورئ
د نړیوال بانک په راپور کې افغانستان له هغو هیوادونو یاد شوی چې د ښځو په اقتصادي پرمختیا کې باید ډیر کارونه پکې وسی نور حال له ملالۍ بشیر څخه
د نړۍ له 178 هیوادونو څخه معلومات راټول سوي او د تیرو لسو کلونو پر مهال نړیواله کچه په اوسط ډول له 70 څخه تر 15 اویا پورې لوړه سوې ده 178 هیوادونو په قوانینو کې اصلاحات راوستل دي چې په اقتصادي برخه کې د ښځو ونډه زیاتوي 15 هیوادونو په کاري ځای کې د ښځو د جنسي ځورونې پر ضد قوانین عملي کړي دي چې په نتیجه کې د تیرې لسیزې پر پرتله 2 میلیارد اضافي ښځې خوندي سوي دي 22 هیوادونو د ښځو پر کار کولو محدودیتونه لغوه کړي او له دې سره ښځې کولای سي په هغو برخو کې هم کار وکړي چې پخوا یې نسو کولای لس کاله مخکې هیڅ هیواد دا ادعا نسوی کولای خو شپږ هیوادونه بلجیم دنمارک فرانسه لاتویا لوکزامبورګ او سویډن په کاري ساحه کې ښځو او نارینه ته 100% برابر حقونه ورکوي د قزاقستان او اوکراین په ګډون نه هیوادونه د تقاعدي اخیستلو لپاره د ښځو او نارینه عمرونه یو ډول ټاکي بلغاریا او ترکیه له هغو شپږو هیوادونو دي چې د اولادو زیږیدو په صورت کې نارینه کولای سي رخصتي واخلي راپور په جنوبي اسیا کې د هندوستان بنګلاديش او نیپال په ګډون د شپږو هیوادونو یادونه کوي چې د کار په ځای کې د جنسي ځورونې پر ضد قوانین عملي کړي دي مالدیب هم دراز یاد شوی چې په کاري ځای کې د جنسي ځورونې پر ضد قوانین عملي کړي او د تاوتریخوالي پر ضد یې قوانین جوړ کړي نارینه ته د اولاد زیږیدو په صورت کې د رخصتي کولو حق ورکول شوی او د پور اخیستونکو د جنسیت پر اساس یې توپیر چلند له منځه وړی دی افغانستان په 24 هیوادونو کې درویشتم یاد شوی چې باید په دې برخه کې ډیر کار وکړي امریکا هم په دې لیست کې لسم یاد شوی دی چې باید په کاري ساحه کې د ښځو وضعیت ښه کړي تر افغانستان وروسته په پای کې ایران یاد شوی چې په دې برخه کې ډیر کار او پرمختګ نه دی کړی
سبحان الله نبیل له کونړه په خپل سیمه کې لیکلي افغان ولس ډیر خوشبینه دی چې افغان سولې لپاره راتلونکي مذاکرات به یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږي اتل برګزای له کندهار د سولې د دیوار خبري ځکه مهمه دي چې د طالبانو په صلاحیت غړي ملا برادر هم پکې شامل دی د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلي دي چې پرون د سرتیرو د لمانځلو مراسم په سمکنی ولسوالۍ کې هم جوړ شوی جمعه خان له زابل لیکلي چې په زابل کې له تیر ماښام راهیسې واوره ورېږي حمید الله حماس لیکلی چې په شاجو ولسوالۍ کې له مخوسن رئیس تر اوسه واوره وریږي. احساس له پکتیکا لیکلی چې دلته هم واوره وریږي. او شیر احمد پوپل له کندهار لیکلی چې په کندهار کې دغه شیبه شباران وریږي. او اوس هم یوه بهرنۍ مسله څېړو. اروپایي ټولنه له ترکیې سره د بلغاریا تر سرحده د چټک اورګاډي د پروژې په رغونه کې مرسته کوي. ټاکل شوی چې اروپایي ټولنه له دې پروژې سره د څه باندې 2.1 میلیون یورو مرسته وکړي. د دې همکاري تړون پرون په استنبول کې لاسلیک شو. نور جزئیات له احمد ټاکل څخه اوري.
اروپایي ټولنې پرون له ترکیې سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره یې له استنبول ښار څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا پولې ته د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کېږي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر ایرکی کاتاینن په استنبول ښار کې د ترکیې د مالیې له وزیر برات البیرخي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل اروپایي ټولنه دې پروژې ته د 215 میلیون یورو مرسته کوي. د دې پروژې ټول لګښت شاوخوا 1 میلیارد یورو اټکل شوی دی. دا په ترکیه کې په یوه واحده پروژه کې د اروپایي ټولنې تر ټولو زیاته پانګونه ده. دا پټلۍ به د استنبول هلکلی تمځای د بلغاریا په کاپیکولی سفلنګراد سیمه کې له سرحدي دروازې سره ونښلوي. د اروپایي ټولنې د ترانسپورت کمیشنرې ویولتا بولس وویل اروپایي ټولنې او ترکیې د اورګاډي د دې سترې پروژې په لاسلیک کولو سره یو ځل بیا وښوده چې د خپلو خلکو د ګټو لپاره له یو بل سره همکاري کولی شي. میرمن بولس زیاته کړه ترکیه د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د یو پله حیثیت لري. ترکیه له نږدې 2 لسیزو راهیسې په اروپایي ټولنه کې غړیتوب ته کاندیده ده، خو وروسته له دې چې حکومت یې د 2016 کال د جولای میاشتې د ناکامې کودتا په دوام د مخالفینو ځپل پیل کړل، نو د قانون د حاکمیت، مدني حقونو او د بیان د ازادۍ په برخو کې له هغو شرایطو شاته پاتې شوه چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره اساسي معیارونه ګڼل کېږي. په اروپایي ټولنه کې د ترکیې غړیتوب اوس مهال ځنډېدلی دی او د دې ټولنې غړو لا هم پر دې موافقه نه ده کړې چې آیا دا پروسه په رسمي ډول وځنډوي که نه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د خپرولو وار دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو ور بیا له وسلولو طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیات او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې له یوې 2 ورځنۍ وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. د کرکټ ملي لوبډله سبا شنبه د آیرلند په وړاندې خپله 2ویمه 1 ورځنۍ یا 50 اووره مسابقه کوي. افغانستان تیره مسابقه له دغه هیواده ګټلې ده. شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو لګول سویو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه نه ده کړې. اروپایي ټولنې له ترکیې سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره یې له استنبول څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا سرحد ته د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کېږي. او د اروپا د بشري حقونو محکمې په 2 جلا قضیو کې فرانسه او یونان له ماشومانو سره د بد چلند له کبله جریمه کړي.
دا ژوند رنگونه.
نوم دی راته وای
ما نوم خواجه احمد شاه ده. مثلا هدی چې تک باغوانی ما بس دغه ګلان دی، مثلا چمن دی، بعض
اوس خو پسرلایم را روان دی. څه دی کړی دی د دې لپاره چې بیا هم ځمکه شنه شي؟ او
ولا زه خو د پروس کال ګلان می راسته دی په اوسم په اتاق کې می راسته دی، زمکو نه اتاق کې می راسته دی چې په دې نه حمل میاشته خسره شي د بوټي کرلو وخت دی. زه غواړم چې افغانستان په هر ګټ کې باید خلک بوټي وکړي چې مرید زیست جوړ شي او کوشش وکړي چې دا بې ځای اوبه مصرف ونه کړي چې بیرته زمونږ آینده دپاره زمونږ چاته لاس وګنکو په مشکلات رانشو وچکالی رانشي.
دغې کار دې په ژوند کې کوم تغییر هم راوستلی دغه ورځ چې تاسو باغوانی کوئ؟
زه داسې فکر کوم چې زه په خپل فامیل کې چې خپل اولادو سره خبرې کوم، دغسې ګلانو سره هم خبرې، همدغسې هغې نه هم زه لذت اخلم، هغې نه همدغسې فن اخلم، هغې خدمت کوم.
ګلان سره څه رقم خبرې کوي؟
مثلا ګورم چې زه یو پانش نه ده یو زیر شوی ده زما چې تاسو خو پانډه زیر شوی ده زما خو دا قید کوي چی کما شدا استا نور پانډه خراب
کوم ګلان سره دی ډیر سره کار دی کوم ګلان دی ډیر خوشی
ګلاب دی جریبند اباسی دی وکاسی دی دغه سه ګلان نه دا
دا ګلان په افغانستان کې دی بوټی کنه د بهر نه
نه دا په خپل افغانستان کې دی
په کور کې دغه پیسې چې لاسته راوړي څومره مشکل دی کور حل شوی
مشکل خو سره سر دی ول چې زامن په مکتب کې دی لورګان په مکتب کې دی نور نه ناور زسوګ نه لرم چې ماته کارو کې لباس ورته اخلو کتاب چې قلم زه چې فکر کوم کله کله داس منګ ماش تمنګ نه بیخي ته سپات کېږي چې قصدار کېږم
ډیره مننه تاسو دې ژوند دی
تشکر ژوند دې ستاسو مننه